تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د اسدآباد لویدیځ ته 40 کیلومتره لرې د ځمکې په لس کیلومتره ژور تل کې وو. د جرمني خبري اجانس راپور ورکړی چې د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د دې ټکانونو د احتمالي زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. مخکې د پنجشنبې په شپه او د جمعې سهار وختي هم په کونړ او ننګرهار کې پرله پسې زلزلې شوي چې لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت ویان تایید کړی ده چې د یکشنبې د ورځې په زلزله کې تر اوسه لږ تر لږه 215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان دي. سرچینې وایي چې په افغانستان کې له مرګونې زلزلې نږدې یوه اونۍ وروسته هم معلومه نه ده چې امریکا به د دې زلزلې له زیانمنو شوو سره مرسته وکړي او کنه. هغه هیواد چې پخوا یې په هر موضوع کې له افغانستان سره د مرستې په برخه کې لوی لاس درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوازې پر ایکس شبکې په یو بیان کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره خواخوږي ښودلې ده. خو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې پرون جمعه دغه وزارت هغه اعلامیه تایید نکړه چې له افغانستان سره د بشری مرستو د اړتیا یادونه پکې شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت په خوانی یو جګپور چارواکو او یوې بلې سرچینې رویټرز سره خبره کړې. په کونړ او ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د یکشنبې ورځې له زلزلې وروسته یوازې څو هیوادونو له افغانستان سره د بشری مرستو خبر ورکړی دی. بریتانیا 1 میلیون پاوند مرسته کړې او دغه راز استرالیا او جنوبي کوریا هر یو 1 میلیون ډالر. خو متحده ایالاتونو چې پخوا د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد و د هیڅ راز مالی مرستې ژمنه ونه کړه. د اسرائیل پوځ د غزې د پراخې ښاري ساحې د نیولو د عملیاتو په درشل کې د دې ښار اوسیدونکو ته لارښوونه کړې چې له خپلو مینو ووزي او بشري ساحو ته ولاړ شي. د پوځ ویان پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې د غزې اوسیدونکو ته په خطاب کې ویلي چې له دې فرصت څخه ګټه واخلئ او د المواسي په نوم په جوړ شوي بشري زون کې له زرګونو نورو خلکو سره یو ځای دی راشي. ویان دا نه دي ویلي چې د پوځ عملیات څه وخت پیلېږي، خو یو بل ویان مخکې ویلي و چې د عملیاتو وخت به اعلان نشي او ناڅاپي به وي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې د غزې په ښار او شاوخوا سیمو کې شاوخوا 1 میلیون خلک استوګن دي او خبرداری ورکړی چې که د اسرائیلو پوځ له پلان سره سم عملیات وکړي نو یو لوی ناورین به پیښ شي. روسل دې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د شخصي اړیکو خبره وکړه. ښاغلی مودي ویلي دي چې نوې ډیلی لا هم له واشنگټن سره ډیر مثبت اړیکې پاللې. ښاغلی مودي نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ترامپ د دې احساساتو ژور ستاینه کوي او له دې سره د مثبتو اړیکو ارزونه یې تاییدوي. دواړه مشران دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن د هند په وارداتو تر 50% پورې تعرفې ولګولې او پر نوې ډیلی یې تور ولګو چې له روسیې څخه د تیلو په پیرلو سره په اوکراین کې د روسیې د جګړې اور ته لمنوي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزې لړۍ په فاینل لوبه کې سبا له پاکستان سره مخ شي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې د پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون د متحده عربي اماراتو څخه وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ځینې زیانمن شوي وایي مرستې لا نه دي ورسېدلې.
موږ سره د چلورانو کومک نه دی شوی، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. از برای خدای موږ مسلمانانی
موږ چلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي.
له زلزلې وروسته یو شمیر ماشومان به سرپرسته پاتې شي
او نور کورنۍ غړي مولا پیدا کړو. یو تری په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویل چې لوړ دي سره کمزې کې مو در رواني مونږ نه پیګم چې کله بدر رسیدم.
جرمني کې ساکل ګان شمیر افغانانو د پناه غوښتنه کړي او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سبا د درې اړخیزو سیالیو په فاینل کې سره مخامخ کیږي. ابراهیم زدران د اماراتو په وړاندې د بیګنې بریا ورسته وایي.
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عرب امارات ډیر خلو بو وکړه، غوی لو بغټل خو زه خپل بالران سٹایم دا خسریز وو. موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو، یو اخر نه لو بفات ده.
نور راپور نه همشته هله ده ملتیا مو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی راځو د سر راپورته. د کونړ یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې د سرپنا په ګډون عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پارله پسې زلزلو کې پراخ زیانی او مالی تلفات وروختي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله مرستندوی بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کونړ مرګونې زلزلې داسې مهال نوی بحران رامنځته کړی چې دا هیواد له وړاندې د مرستو د کمښت له امله له سخت ستونزو سره مخامخ دی. دغه بنسټونو ویلي که څه هم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. په کونړ کې د زلزلې شپږم ورځ ده که څه هم د طالبانو چارواکو رسمي څه نه دي ویلي، خو له کونړ ځایي سرچینې وایي چې هلته د پلټنې او ژغورنې چارې نن تقریبا پای ته په رسیدو وي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په کونړ کې د شوی مرګونی زلزلې نن شپږم ورځ ده. که څومره طالبانو حکومت له زلزله ځپلو سره د مرستو خبرونه خپره کړي، خو یو شمیر زلزله ځپلي وایي د سرپنا په ګډون عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي په پرلپسې زلزلو کې پراخه ځاني او مالی تلفات ورته رسیدلي، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کونړ د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي نور خان ازادي رادیو ته وویل
چې مال او حال او ځار څه د کوټو لاندې شو تیګو او ورونه پیرال نور د ماشمان په چغو او په یو سی بل شمراوي سلاو کتم د دې سمې تر استلې او پاس ماغه سغرارې د غرونه راولېږي پاس تشید د ګرځېدو شان نشته، نه په اوسېدو شان شته. او موږ دلته چې راغلي وسه پرم نه د استوګن زیشته نن د خیمهشته بنس بیابان باندې موږ پراته.
د همدې ولسوالۍ د مزار درې یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي وویل سره لدی چې د کورنۍ څلور غړي مړ شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي، خو تر اوسه ورسره د هیڅ مرستندوی بنسټ یا حکومت له لوري مرسته نه ده شوي.
سپورې چې د موږ سره د څلورانو کومک نه ده شوي، کورونه ټول تخریب شوي دي، خلک بنانه پراته دي. ازبرای خدای موږ مسلمانانی
موږ څلور کسان چې دي دا شهیدان شوي دي او تقریبا څلور پنځه زخمیان دي.
د کونړ یو شمیر نور اوسیدونکي وایي له اصلي مرګونی زلزلې وروسته لا هم په سیمه کې د زلزلې ټکانو نشته او د سیمې اوسیدونکي له ویرې هر شپه په بیدیا تیروي. د څوکۍ یو اوسیدونکي میر واحد ازادي راډیو ته وویل
نوی پیسره خلک کلو کورونو وتلی دي چې هغه خلک چې سپایسي لري او سرمایه لري هغه خار تر کوچي دي لیدي او سچا بیچارهګان خلک دي ټول دی پټو کې شخصي خیمه وخلی دی. یو طرف ته سرپلان نشته، بل طرف ته بارانونه دي، بل طرف ته سخت زلزله دی. اوس هم ټکانونه موجود دي چې خلک سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې بیګا هم ختیځ سیمې یوې بلې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 درجه بللې چې مرکز یې د کونړ سدآباد لویدیز ته 30 کیلومتره لري او ژوروالی 10 کیلومتره بلل شوی دی، خو چارواکو ویلي چې تلفات نه درلودل. د کونړ زلزله ځپلي په داسې حال کې د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایتونه کوي چې تازه پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د کونړ مرګونی زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړي چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. په بیان کې راغلي که څوم یو شمیر هیوادونو او مرستندوی بنسټونو اقدامات کړي، خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي پرانګدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. له دې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیار ویلي وو چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کلي له منځه وړي او دا مهال ګڼ شمیر کسان له سرپنا پرته ژوند کوي، او دا چې د دې فاجعه مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. ملګرو ملتونو ویلي د دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د خوندزیو کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اگست په 1.5 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخ مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3901 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په کونړ کې ولایتي چارواکو ځایي خبریالانو ته ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسیدلي او اوسمهال دوی اسدآباد ته نږدې د زیانمنو لپاره د لنډمهالي کمپونو په جوړولو اخته دي. چارواکو ویلي د زلزلې د پرلپسې ټکانونو له امله لا هم ډیر خلک د نورو زلزلو د کېدو ویره لري.
اوریدونکو بیا هم د کونړ د زلزلې په موضوع کې پاتکی ګو تاسو خبرې چې نن د کونړ د زلزلې شپږم ورځ ده. د کونړ په زلزلہ کې که څه هم دا تیر دوه ورځې د مرګ ژوبلې تازه ارقام یا شمیرې نه دي خبرې شوې، خو وړم ورځ د طالبانو د حکومت چارواکو ایران وکړ چې په دغه زلزلہ کې ټول ټال 2215 تنه وژل شوي او دغه راز 3500 شاوخوا نور ټپیان دي. په دغه زلزلہ کې چې روسي ټکانونه هم دغه راز خطرناک بلل شوي دي، شاوخوا 15000 کورونه هم نړیدلې دي. کونړ کې د یکشنبې د شپې مرګونې زلزلې کې د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخستي، له یو شمیر نورو یې بیا په ژوندینی بیل کړی دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو ته ویلي چې ژغورونکو ټپیان د هغوی وضعیت ته په کتو یو ځای او بل ځای انتقال کړي او اوس داسې ستونزه راپیدا شوې چې یو شمیر دغه زیانمن یا دغه ټپیان د خپلې کورنۍ له غېږې ورک دي. کونړ کې طالب سیمه ایز چارواکو د دې ستونزې په اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو رضاکارانو او دغه راز د روغتون سرچینو ازادي راډیو ته منلې چې ډیری داسې ماشومان شته چې اوس د مور او پلار یا خپل خپلوانو مړې ژوندۍ نه دی معلوم. په دې راپور کې له همدې ډول کسانو سره خبرې شوې او دا راپور پرې چمتو شوی دی.
مونږ د ټپیانو نه لیدنه کوله په ماښام مهال. هلته یو ماشوم دی چې اوس هم په هغه روغتون کې دی چې هغه خپله اقرار وکړلو چې زما د کورنۍ غړي چېرته دي، زه معلومات لرم، زما مور او پلار، زما فامیل.
وایي د کونړ د یکشنبې شپې د اګست 11 مرګونې زلزلې که د یو شمیر ماشومانو د کورنۍ غړي په مرګ ورنخیستي، له یو شمیرو یې بیا په ژوندونې بیل کړي دي. د کونړ ولایت د اوسیدونکو چنې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ګڼ شمېر کوچني ماشومان د خپلو کورونو نه اوس په جلا شوي دي، یعنې ورک شوي دي. هغوی په هسپتالونو کې بستر دي او داسې دعا کوي چې کله موږ د زلزلې ټکان نه وخوړلو وروسته چې موږ خپل سترګې وغړولې نو موږ په روغتون کې یو، هېڅ آګاهي او معلومات نه لرو چې زموږ پلار به چېرته وي، زموږ ورونه به چېرته وي. پریان د خپلو کورنۍ د غړو د ټلیفون شمارې یاد نه لري چې مطلب د هغو په توسط باندې د هغو له کورنۍ سره ارتباط وشي. داسې کورنۍ هم شته چې هغه وخت په وخت خپل غږونه جیب کړي دي چې زموږ اولادونه ورک دي، آیا د خاورو لاندې دي، آیا شهیدان شوي دي، آیا ټپیان دي، په کومو روغتونونو کې دي، هیڅ معلومات نه کیږي.
دا خبره په دې ولایت کې یو شمېر رضاکارانو هم ازادي راډیو ته وکړه. د دوی له ډلې ځلان صافي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شان دوه بیلابیلو پیښو سره مخ شوی دی.
نه دغه ماشوم دغلته د مرکز یو لکو د اول ورځ نه راوړی، هغې ورله غپالنه کړې وه، خدمت یې ورله کړی و. د دوی د قوله ویلې چې د دوی څوک نشته دی. چې ما ملګرو سره بیا خبرې وکړې، هغې ویلې چې د دې مور په ننګرهار کې په کوم روغتون کې وه او ژوندی ده. دغسې یو ماشوم په ساحه کې هلکانو د خاورو راوویست. د دې ټولو کورنۍ د منځه تللی و، خو پلار یې په بل کوم کور کې و چا سره مېلمه و. هغه چې راوړی و پښې زخمي وه او نور زخمي و، او ننګرهار کې و په یو روغتون کې و.
د کونړ اوسیدونکو بل رضاکار نثار احمد هم د ورته یو مورد کیسه کوي.
یو ماشوم د پشینورزاده کې دی په کابل کې. خبر راورسېد چې د ماشوم د کورنۍ په پیدا کېدو کې مرسته وکړي، او کورنۍ چې ده هغه کې یو کس دی د هغې خپې ماتې دي او په ننګرهار سره تمه کې دي، او نور کورنۍ غړي مو له پیدا کړ. یو ترې په پاکستان کې دي، هغه ته ټلیفون کړو، هغه ویلي چې ماته کډه رابار کړې ده او زه په ټرک کېم، لوړګي سره کمزې کېم او در روانې مې نه پېږم چې کله به در رسېږم.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د ماشومانو د ساتنې صندوق یوسف د چلډرن ویلي د افغانستان په ختیځ کې زلزلې د څه باندې 2,000 ماشومانو ژوند اغېزمن کړی دی. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4 په یو راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله لږ تر لږه 280 ماشومان یتیمان شوي دي. د راپور په ټوګو زرګونه ماشومان سمدستي مرسته او اوږدمهاله رواني ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي کریم صادق پرون په خوست کې له یوې لوبې مخکې چې د کونړ زلزله ځپلو ته د مرستې راټولولو په پای جوړه شوې وه ویلي دی حاضر دی چې تر لسو پورې د ماشومان وروسي بوپالي او بلکور ورته جوړ کړي. نوموړي له نورو افغانانو هم غوښتي چې د دغو بې سرپرسته ماشومانو په روزنه او پالنه کې مرسته وکړي. د یکشنبه د اګست 11 د شپې ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه زنې او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت د مړو شمېر له 2200 او د ټپیانو له 3600 پورته ښودلی دی.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو را سره وسینن د مخام له وو تر اتو بجو ترشنه اسمان لاندې پروگرام کې په کونړ کې له زلزلې شپږورځې وروسته وضعیت حالته د پلټنې او ژغورنو پر چارو لاینی شاهدانو سره خبرې کوو او دغه رازمو د پوهنتون یو استاد پر دې میل مکړی چې له زلزلې وروسته پر لپسې ټکانونه ولې رامنځته کیږي، ترزمکه لاندې څه روان دي، څه جیولوجیکي بدلونونه د دې لامل کیږي چې په کونړ کې له زلزلې وروسته د شپږورځې تیریږي خو بیا هم روسی ته قانونا یا بیلابل زلزلې رامنځته کیږي او خلک ځانمنوي. هله د چا دا پروګرام هم را سره واوري. اوس ورزو د افغان کډوالو موضوعاتو ته په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوا کیسلرون کې کی افغانان وایي چې متحده ایالاتو ته د دوی د لیکد پروسې په ټاپه درېدو سخت اندېښمن کړی دي. دوی وایي د دغه پروسې لزان چاو خاتم میاشتې تیریږي خو د بیا پیل هیڅ را کې نشته او دوی هم په پاکستان کې لګان ستونزو او ناسرګن وضعیت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري میاشتې په شلمه وخت د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وخت رسیدو وروسته سملاسی دغه هیواد ته د کډوالو پروسه وزنډیده، که څه هم په پایل کې ویل شوي چې دا ځان د نوي ورځو لپاره دی خو دا د اتو میاشتو په تیریدو دغه افغانان نه دي توانیدلي چې له پاکستانه امریکا ته ولیږدول شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې دننه د پولیسو لخوا پر افغانانو چاپې زیاتې شوي دي او حتی د کورونو څښتنان هم افغانان نه پرېږدي چې په کورونو کې پاتې شي، او داسې راپورونه هم په دې وروستیو کې خپاره شول چې لسګونه افغانان په اسلام آباد کې یو پارک کې دیره شوي او تر خیمو لاندې شپې ورځې تیروي. دا چې په پاکستان کې مشت پی یو او پی دوه کیس لرونکي اوس څه ډول ستونزې ګالي په دې راپور کې مورته کتنه کړې.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت پی دوا یو کیس لرونکي چې دولس کسیزه کورنۍ لري وایي د کډوالۍ د قضیو زن په دې هیواد کې له سخت او ناسرګند حالت سره مخ کړي. دا چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شوی، نږدې درې کاله وړاندې پاکستان ته په دې هیله ورغلی چې د کډوالۍ قضیه به یې وڅېړل شي خو لا هم اوږد انتظار تیروي. دی وایي د یوسف پروګرام له ځنډېدو وروسته موږ له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ یو. څو میاشتې کېږي چې د پاکستان ویزه نه لرو، دوی زموږ ویزې نه نوي کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت له لورې راکړل شوی لیک هم پاکستاني پولیسو ته د باور وړ نه دی. اوس موږ په خپلو کورونو کې بندیان یو، نشو کولی چې د سودا د اخیستلو لپاره له کورونو ووځو. د ناروغۍ پر مهال هم د پولیسو له لورې د نیولو له ویرې روغتون ته نشو تللی. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې میشته نه هیڅ چې امریکا ته د پی یو کیس لري هم ورته اندېښنه لري.
دا سن لته راتو میشته او وزیر ډیر خراب دی. ټول په نغښتون کې رواني ستونزو سره مخ دي. د ټول اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه موږ لته ورو څلورو کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوو. په افغانستان کې مهاجر و پرل او دلته موږ هغه پیسې مصرف کړې اوس هیڅ نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې اته میاشتې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو اجرایوي فرمان کې د کډوالو د منلو بهیر د نوي ورځو لپاره وځنډوه خو لا هم د بیا پیل اعلان نه دی شوی. سپینې ماڼۍ ویلي چې په دې برخه کې لا نورو امنیتي څېړنو ته اړتیا ده. د امریکا حکومت د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ایس آی وی تر څنګ د پی یو او پی دوه په نوم د کډوالۍ نور پروګرامونه هم دغه کسانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایي موسسو سره کار کړی او یا د امریکا لخوا تمویلېدل اعلان کړل. د یادولو وړ ده چې په روسیو کې پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو په ګډون د پی او آر او افغان تابعیت کډوالۍ کارت لرونکو د ایستلو لړۍ هم چټکه کړې چې لامل یې ګڼ پناه غوښتونکي افغانان چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د امنیتي ګواښونو له امله له دې هېواده تللي د ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو خبرداری ورکړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج کولی شي د دغه کسانو خوندیتوب له جدي خطر سره مخ کړي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو ادارو له پاکستانه د کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې خو پرون جمعه د سپتمبر 15مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان یو وار بیا له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو پر ایستلو ټینګار وکړ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ نشې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او کاغذلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه
اوریدونکو را سره اوسئ. نن د ماخام له وو تر اتو بجو د ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کونړ د زلزلې د شپږمې ورځې پر وضعیت او هلته د ژغورنې او پلټنې په وروستیو چارو او دغه راز دایمي خلک د عیني شهیدانو پر خبرو او حکایتونو باندې خبرې کوو. دغه راز مو د پانتون یو میلمه راغوښتی تر څو ووایي چې له جیولوجیکي پلوه د زلزلو د ټکانونو د دوام لاملونه څه دي. هیله ده چې دا خبرونه راسره د ماښام له اووه تر اتو بجو واوري. اوس هم ورزو دی ته چې په جرمني کې چارواکي وایي چې سږ کال په دغه هیواد کې د افغانانو د پناه غوښتنې ډېرې شوې دي. داسې راپورونه مو هم درلودل چې د دغو پناه غوښتونکو په منځ کې ډیری داسې کسان هم شته چې د پناه غوښتنې رد شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
سږ کال په جرمني کې 1,209 افغانانو د پناه غوښتنې کړې دي. د جرمني د مهاجرت او کډوالو د فدرال ادارې د جمعې ورځې د ارقامو په اساس د افغان پناه غوښتونکو دا شمېر د هغو 100,000 کسانو په ډله کې چې جرمني کې د اګست تر پایه د پناه غوښتنې ثبت کړي د یو هیواد د اوسیدونکو تر ټولو لوړ شمېر دی. د پناه غوښتنې اړوند 100,000 قضیو کې 15,086 نورې تعقیبي وي. هغه اصطلاح چې د پناه غوښتونکو حالت د حقوقي شرایطو او د نویو شواهدو د ترلاسه کېدو په خاطر بدل شوی. په دې تعقیبي د شو کې هم د افغانانو تر ټولو زیاتې وې، ځکه 4,015 د افغان ادبا وې او پکې لکتر لګا 9,109 دوسیې د افغان میرمنو لخوا ثبت شوې دي. لدی سره سره سګ 2015 کال د تیر کال په نسبت د پناه غوښتنې قضیه څه ناڅه کمې شوې. په اګست میاشت کې د پناه غوښتنې 1,003 دوسیې ثبت شوې وي. حال دا چې د 2014 کال په اګست کې 8,408 قضیه ثبت شوې. سره لدی چې سکل د پناه غوښتنې عمومي شمیر راټیټ شوی، خو بیا هم جرمن چارواکي د افغانانو د پناه غوښتنو په شمیر کې د زیاتوالي لوی لامل د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې د 2014 کال د اکتوبر د 4مې پریکړه یادوي. هغه وخت یادې محکمې پریکړه کړې و چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک او ټولیز تبعیض اقدامات چې پکې پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه، جبري ودونه او ګڼ نور محدودیتونه شاملېږي، افغان ښځې د هغوی د جنسیت او ملیت په اساس په اوتومات ډول د نړیوال خوندیتوب مستحق ګرځوي. د محکمې د یاد اقدام په اساس باید اروپایي هیوادونه انفرادي مسلو او دوسیه تل پام پراته هغو افغان ښځو ته پناه ورکړي چې خپل هیواد راوتلې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ورزو د لوبو ډګر نو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریزو کرکټ د درې اړخیزه لړۍ په فائنل یا وروستۍ لوبه کې سبال پاکستان سره مخامخ شي. د لوبه به سبا د کابل په وخت مخام په ونیمو بجو د شارجه د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ملي لوبډلې له پاکستان او متحده عربي اماراتو سره د لوبلړۍ د ګروپي دور وروستۍ سیالۍ پرون له متحده عربي اماراتو څخه وګټله. افغان لوبډلې په پوره شلو اورونو کې پرون د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره یې لوبه د څلورو منډو په توپیر وبایلله. په بیګنۍ لوبه کې ابراهیم زدران کپتانی وکړه، ځکه کپتان راشد خان او محمد نبی او یو شمیر نور لوبغاړي ناست وو او په دې لوبه کې نوي لوبغاړي ولوبول. تفصیل له صفي الله سانګزي اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د شلوریز کرکټ په درې اړخي سیریز کې د ګروپي دور وروستۍ لوبه د متحده عربی اماراتو په وړاندې وګټي. د افغانستان لوبډلې په پوره شلو ورونو کې د 101 منډو هدف ټاکلی وو. د اماراتو ټیم هدف ته د رسیدو په تکل تر پایه لوبه وکړه، خو ونه توانید او بالاخره لوبه د څلور منډو په توپیر وبایلوده. د افغان لوبډلې ځایناستي کپتان ابراهیم زدران د لوبې تر ګټلو وروسته وویل
UAE played good cricket so they were going to win the game but I'm
متحده عربی اماراتو ډیر ښه لوبه وکړه، هغه لوبه ګټله، خو زه خپل بالران ستایم چې ښه بالینګ وکړ او لوبه ختم کړه. دا ښه سیریز وو. موږ فائنل کې پاکستان سره مخ یو. یو اخرنی لوبه پاتې ده. موږ تر دې وروسته آسیا کپ ته ډیر چمتو یو. واړو آسیا جام ته لخي انرژي او جدیت سره لاړ شو. دا ورسره لپاره په توپ وهنه کې ابراهیم زدران 8 رحمان الله ګربت 8 کریم جنت 28 او ګلبدین نائب 6 منډي وکړي. پچونه کې بیا افغانستان ولو بغاړي ولو بول چې پینځو یو یو وکټ واخیسته. په بیگانه لوبه کې تر ډېر رضوان او غلو بغاړي ولو بدل چې تیرو لوبه کې چانس نه ورکړل شوی. په دې لوبه کې د راشد خان پر ځای ابراهيم زدران کپتاني وکړه. راشد خان، محمد نبی، فضل الله فاروقی، مجیب الرحمن او صدیق الله اتل ونه لوبیدل او پر ځای ځینې نوی لوبغاړي واخیستل شول. د متحده عرب اماراتو په کوربتوب درې اړخیز تورنمنټ پایلوبه به یک شنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشي چې دواړو یې څلورو لوبو څخه درې ګټلې دي. تر دې درې اړخیز سریز وروسته به په متحده عرب اماراتو کې د آسیا جام شلوریز سیالۍ پیل شي. په هغه جام کې افغانستان په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګلادیش او سریلانکا سره مخ دی. په ای ګروپ کې هندوستان، پاکستان، متحده عرب امارات او عمان لوبیږي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
اوریدونکو کولای سي چې په همدې واتس اپ شمیره د ماخام لو تراتو بجو ترشنا سپانلاند پروګرام کې راته اړیکونه سي د کونړ د زلزلې پښپګم ورځ حالت د ورستیو جزئیات پاړه دغه پروګرام کې بحث کوو. اوس هم د خبری مجلې ورستیو شیبو ته نږدې شوی یو ورستی راپور اخلو. هغه دا چې په خوست کې د کرکټ یو اکاډمي جوړ شو ترڅو حالت ځوانان پکې په مسلکی ډول د کرکټ روزنه ترلاسه کړي. د دغه اکاډمۍ د پایل په مراسمو کې یو شمیر ځوانانو ګډون کړی وو او دوی غوښتنه کړې چې ورته اکاډمیانې باید نور هم په خوست کې جوړ شي ځکه اړتیا ډیره ده.
خوستی لوبغاړي د کرکټ بورډ له ادارې او د ټولنې له پانګوالو غواړي چې د ځوانو لوبغاړو د تخنیکي او مسلکي روزنې په خاطر دی د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ورته د کرکټ مجهز یا اکاډمۍ او روزنځایونه جوړ کړي. دوی په دې ولایت کې د مجیب الرحمن کرکټ د وینو یا اکاډمۍ د پرانیستو پر مهال زیاتوله. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي ډیر دي او له مسلکي زده کړو او د مهارتونو له حاصلولو سره یې لیوالتیا لري. د یاد اکاډمۍ منیجر نوید الله متنوال مشال رادیو ته ویل
څومره وخت چې مجیب الرحمن په افغانستان کې وي نو ان شاء الله به دولت په اکاډمۍ کې لوبغاړو سره پوار بخش کې دای کومک کې روزنه بویر کوي. د ترڅنګ ابراهیم زادران، نور علي زادران شو دا په خپل هغه لوبغاړ دي چې د نړیوال کرکټ تجربه لري. د موږ سره به دولت ان شاء الله په اکاډمۍ کې موجود وي او د دې ترڅنګ موږ د اکاډمۍ د پوره ریګولر د بالینګ او د بیټینګ او د فیلډینګ روزونکو هم لرو.
خوستی لوبغاړي زیاتوي په نړۍ کې د نورو رزمي او عادي ورزشونو په شان د کرکټ پرمختګ هم چټک دی او هیوادونه د لوبغاړو مسلکي زده کړو ته پام کوي ځکه په اوسني وخت کې یوازې مسلکي او په مهارتونو سمبال ځوانان په لوی میدانونو لوبېدلی شي. یو تن لوبغاړی جمشید زدران وایي
لوبغاړی ته یو سہولت جوړیږي، هغه نه بیا پلیئر جوړیږي او لوبغاړی یو ښه کرکټر جوړیږي. لوبغاړی ته سہولت نه وي کنه هغه بیا مخته تګم نشي کولای. څومره سہولت اکاډمیانو جوړی شي هغومره به لوبغاړی مخته ځي، سټار باور نه جوړیږي.
د خار په شان د خوست په اطرافي او کلیوالي سیمو کې هم د کرکټ مینوال ډیر دي او خلک او ځوانان ډیر خوښوي، خو هلته د روزنې، پالنې او تمرینونو اسانتیاوي په نشت حسابيږي. یو بل لوبغاړي اسحاق ویل
نو مونږ ډیر خصلو کې ځل تمون کډمای جوړه کې کډ ډیر زمينه بربريږي داس کسون ډیر نورا تکړه کېږي د کډمای سره چیر د کډمای کې خکري کټ شي په کالو کې روخ کرکټ نشي سړای چې غورځي ډاکټر ته نه انجری کېږي کډمای کې خکري کټ شي کوچون وی هغه ډیر کومه انسانس کې.
بلوري ته د کرکټ د برخي مبصرین او روزونکو هم د ځوانو لوبغاړو د روزنې لپاره د اساسي او پرعالینو اسانتیاو سمبالو مرکزونو او اکاډمیو پر اړتیا ټینګار کوي او د ټولنې لښتمنو وړي چې په دې برخه کې د پانګونه وکړي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
به دا زیات ارتیا ده په خوست ولایت کې په دغه برخه کې ځکه موږ په دې برخه کې زموږ اکاډمۍ چې دغه پنشت دي په نشت پدې معنی چې اکاډمۍ کامې دي د لوبغاړو تعداد زیات ده. لوبغاړي په زیاته کچه غواړي چې مسلکي کرکټ ته زده کړي روزنه ترلاسه کړي نو دغه اکاډمۍ چې په خوست کې موږ لرو د بسنه نه کوي.
په خوست کې د مجیب الرحمن د کرکټ د نوی اکاډمۍ پرته په خار کې درې نورې نسبتا ښې او معیاري اکاډمۍ په رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي د پښتونستان پارک په مسائنک لوبغالي او امانی لوبغالي سره جوخ محمد خان کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. خو لوبغالي کرکټ لوبي سره د ځوانانو لیوالتیا ته په کتو لګي بولي او زیاتوي د اطرافي سیمو لوبغالي ورته رسیدنه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړو او سیاکمن بیاست. شنو لاسته ولسم ټولګي و شپږم لسته. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، اوس سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاس جوړښت وویل، او دا باندې هم پوه شولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیر لوستونو کې هم د دې یادوري کړې وه، په زیایي ترکیب کې څه اغیز لري، څه رول لري. زموږ استاد درس په دتو 50 څخه تر 60 پورې دوام وکړي. راځو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. راځو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاس په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټی پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړوي لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شکیج ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپی چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپی چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو د لمر رڼا، د لمر کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دغه تیفونه یا دغه څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې موږ ویل په ځایي ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځایي ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې دغه کم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ او تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویل د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي، چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تره ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره دغه کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه دغه کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې دی د فوتولایسس عملیه ده، د رڼا د خمو اول اوس راځي د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه دنده چې نور مثال لسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دا کوم قندونه شری چې دی هغه لاس رزي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې د دغه کوم عملیات چې موږ ویل د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځایي ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي، چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د ځایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په ځایي ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېره ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي، چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د ځایي ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په لکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پانو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري، او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېرې اساسي دندې سرته رسوي. که چیرې اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې که چیرې په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولیسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیایي ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسې راځو پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایو. په زیایي ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي. یوازې اوبه، دغه کم اکسیجن، کاربن دای اکساید، کلوروفیل دی مهم نه دي. د هغو یوازې هغوی نه دي، یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډېر ضروري ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسیږي. عموما دغه کم چې په کم مطلب د تودوخ په کمه درجه کې کولای شي شوه دغه وکي خپل عملیه تعامل سره ورسي، هغه د 15 څخه تر 10 درجه پرې دی. کچیرې د 10 درجه څخه ډیر سي دغه عملیه شي کیږي قراریږي، عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره سرته رسیږي. او کچیرې د دغه اندازه 15 سرویش درجه ته ورسیږي، د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي. یعنی د تودوخې تاثیرات موږ د دې څخه معلومې چې څونه تودوخه پر زیایي ترکیب باندې خپل اغیز اچي. همدارنګه ځینې بغیر د دچ دي ځینې نباتات په دې کې شامل دي. ځینې نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخ په درجو کې یا هم په ډیرو کمه یخه هوا کې خپل دغه زیایي ترکیب عملیه سرته ورسیږي. ځینې دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو او غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتي ګریډ پورې هم خپل زیایي ترکیب باندې اثر تر سوالي سي. او دغه د تودو او بيدیایي سیمو سارایي سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 سلويش څخه تر 50 درجه سانتي ګریډ پورې هم خپل عملیت شي کوي سر تر سي. شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلی اوسئ چې دوی چی شي دی، مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سرته رسی او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي. ورپسې راځو پر زیایي ترکیب د نور اغیز او عوامل موږ په مکمل ډول سره وپیژندل. هغه وروسته راځو بل موضوع چې د ژوندیو اجسامو د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو. په ژوند کې سم کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسې وویله دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و، چې نه په ژوند کې سم څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي. دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي، دا ټول انرژي چې د چشي د اصلي سرچینه المر دي. یعنی کله چې نباتات یا الجان د المر درنا د انرژي په واسطه د زیایي ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي عضوي مواد آماده کوي، چې دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي، دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي. او دغه کوم پروسه چې ده، یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي. مثال خبرې نبات دی، هغه چې څو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي د نشایستي او قندونو په واسطه، په دا سره چې وروسته د دوخو نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو، موږ خپل د ژوند شي کو د دې په واسطه مخته وړو. کیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښ څخه استفاده ونه کو، دغه نباتات چې موږ د پاره چی کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي. او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کو مخته وړو. یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره دغه زیایي ترکیب عملیات چې دغه د نور د انرژي څخه لاس راځي. عموما موږ وایو د ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې خپل په ځان کې ذخیره کوي، دغه نشایسته چې د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي، چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیې په واسطه په ای ټي پی او قندي موادو باندې بدلیږي، چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یعنی دغه زموږ فعالیت چې موږ سرته رسو دا کوم خپل ژوند چې د مالکو د دغه د عمل څخه دی. همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سرته رسوي. او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو. زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي، سال کاربن دای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په تودوخې په درجه کې مهم تاثیرات اچي، چې موږ ویلو کچیرې کاربن دای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي، چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې ده هغه لوړیږي چې دی ته ګلوبل وارمینګ وایي. یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت یا په چاپیریال کې ډیر مهم دی. په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه په زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي؟ دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي؟ او اخیرنی پښتنه زیایي ترکیب څه اهمیت لري؟ ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هلی میومنی هلی لرما چی جور روغ او سیعت من بیست شراغ لاست دو لسم طولگی و شپرم لوست لن ورز الوست کی مجا تاسی رازو جنیتیکی بی نظمیانی و ایو چی پتی الوست کی مجا تاسی میوتیشنون دولون ایو پیجندل چی میوتیشن سشی تول که دی هم دارنگا څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یوې چې وو جین میوټیشن و یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلفې بې نظمیانې رامنځته کېدلې او بل چې وو کروموزومو میوټیشن و چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول مو په تفصیلي ډول سره وپېژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې یو کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یو د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټوله چې شو د هغه کوم بې نظمیانې چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکښې رامنځته کېدل تر څنګ یې موږ او تاسې جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کوم ډولونه چې وه هغه مو وپېژندله ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویله چې لور ته ورته د وینې د کمښت و چې هغه کې مثال دغه کوم سره کرویات چې وه د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کوم وینه چې دی په رګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسېږي چې وینه په رګونو کې بندش ورته رامنځته کېږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کېدای شي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځېږي نن ورځ راځو پاته نورې بې نظمیانې چې دي هغه پیژنو چې څو ډوله بې نظمۍ وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ ستاسو تاسو ته یو دېرشمې صفحې څخه تر پنځه دېرشمې صفحې پورې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن له امله رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوږ مت مثال لري د دغه کې څه کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن له امله مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولې لعاب او هاضمي مایعاتو غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت یې څه کیږي زیاتیږي په کښې کې د مثال د خولې د لعابو همدارنګه د هاضمي مایعاتو ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې اوبو د تبادلې سیستم اغیزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنی د وراثت اوټوزمل مغلوب دی ډول دی همدارنګه په دغو کسانو کې چې دي مختلفې نښې نښانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامداره ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم ورسره وجود لري همدارنګه د هاضمې برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات یې چې دي هغه لکه غذایي مواد نه جذبیږي د وزن کمښت په کښې کې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مدفوع په مثال په کښې کې څه کیږي دفع کیږي همدارنګه دی چې دی د خولې د خوندو مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سږو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سږي دي نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دي هغه هم په سږو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې ده موږ کولی سو د سږو پاکولو تمرینونه یعنې فیزیوتراپي وکړو همدارنګه ورسره انټیبیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره د هاضمې لپاره انزایمونه او ځانګړې غذا اخیستل دي او د اووم کروموزوم اصلاح کوونکي درمل دي چې باید د هغه څخه استفاده وکړو تر څو د دې ناروغۍ څخه مخه نیول سوي اوسي او علاج سوي ورپسې بل یو ډول چې دی یوشتم ټرایزومی ده. یوشتم ټرایزومی چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي، چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یوشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي، چې په چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي. په دې سره موږ په تیر لوستونو کې هم ویلي وو چې داون سندروم یا د ذهني وروسته پاتې والی رامنځته کیږي، چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري، او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه چې موږ د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی، چې په پایله کې یوشتم نمبر کروموزوم درې کاپي رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپیو پر ځای چې کیږي درې ورځې. او دوی چې دی په دوه کسانو کې مثال فزیکي ځانګړتیاوې لیدل کیږي، یعنې دوی کوچنی قد لري، مخې چې دی فرق لري، او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري، او دوی چې دی لنډې ګوتې او ټیټ عضلات یې ټون لري. مثال او بل د دې ذهني پرمختیا چې ده، یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکاره کیږي، زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دغه کسان، او روغتیایي ستونزې کې چې دي دغه کسان چې دي د زړه ناروغي سره همدارنګه د وینې یا مافیتي ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ یي. د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای سو، د هغه د پاره مخکې له زیږون د وینې معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو، یا هم وروسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو. دا چې دی عموما دغه نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظه مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په څو فیصدي پکې رامنځته کیږي، هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډېره کمه فیصدي سره لیدل کیږي، یعنی دغه بې نظمي چې ده په دوو زرو نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي. مګر د عمر په ډېرېدو سره د دې کم فیصدي چې ده هغه څه کېږي ډېرېږي، چې هغه ښځې چې 45 کاله عمر ولري یا تر هغه ډېر ولري، د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي، یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي. ورپسې راځو ټرنرز سندروم وایو، یا ایکس او مونوزومی وایو. دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپي کې چې راځي کمښت راځي، چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په یو ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي، چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم له لاسه ځي یا غیر عادي وي. چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپي په کښې کې کمښت راځي، چې دوی خصوصیات یې نارینهو ته ورته کیږي، او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي. نښې نښانې چې دی فزیکي ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې دی کوچني قد لري او د 1.5 سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي، او یا هم تر هغه ټیټي. د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي، او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري، فرق لري. جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي ودې کمښت، یعنی د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري، او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي، او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دي هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي، خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې، او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي. د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای سو، چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره. د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده، د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د ترانس ټرنرز سندروم وروسته بل ډول وایو چې هغه د کلاینفلټر سندروم دی، چې موږ وایو دا چې ده په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي، او په دې حالت کې چې دی په مثال د دوی په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي، یعنې د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دغه ناروغي سره دوی مخامخ کیږي. چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی
د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2x او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوي کې چې دی دوی لوړ قد او اوږده غاړه لري او د شوزو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالی پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالی پکښې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیزو مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي د دې د درملنه چې ده هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورڅخه مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیزو مهارتونو لپاره ځانګړي ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د ښځو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بېنظمیو تشخیص دی څه ډول پوسو چې مثال دی کې دغه د ډي این ای مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوي دي د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي اوسي یا ډي این ای یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراس یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي این ای او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بېنظمیان چې دی هغه موږ کولی شو معلوم کړو راځو دا کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې دی مخکې له زیږیدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره دا عملیه موږ کولای شو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږیدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه دا سره موږ کولای شو د دوی کوم بېنظمي چې ده هغه معلومه کړو امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسیمی څخه بیا تر شپارسیمی اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی سي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بېنظمۍ پکښې کې معلومیږي او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی دغه کوم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونیو په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه اخیستل کیږي او وروسته د دې بېنظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی ورپسې بل چې دی تر زیږیدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حملګۍ څخه معاینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مستره زی دغه رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي ورپسې راځو بل چې دی له زیږیدو څخه وروسته ازمایښت دی یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سرته رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغۍ وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو ول هغه خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر لومړی پښتنه ده یو ویشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بېنظمي ده دویم سوال کلیریفل تر سندروم واضح کړئ او اخرنی پښتنه مخکې له زیږون څخه څو ډوله ازمایښتونه وجود لري هغه کوم ازمایښتونه چې هغه څه شي کوي واضح کوي ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 یواتیا یولس
ز زل درد ټپي وایم خلک دا موای چې زه خوشاله یم زل په سر مې نوښته یې سر په سترګو باندې کلو وینا لسمیش پو کې راشوا عزت هم یو ځلې سم وګورم د یار دې دنالوې اختر زده راتلو ته انتظار کوم یا نا دکړ مار د سر خاماروا جد خوړم نو خبر کړه و دې وما سما دزړ بازار دیوران کو په دیوران شېدی بازار بیا را شمیا نا سبا د یار کلیتا زما